مازدیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. یو شمېر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحد جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمېر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي. یاده غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده چې نن پیلېږي او د اپریل تر شپږویشتمې پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي دي چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدل له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان د غوښتنو په اړه خبرې دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل راځي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړه ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره منع کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمېر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ونشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحثونه پیل شي. اروپا پر پارلمان سربیره ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم حقونه نه دي ورکړي، خو طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي سره له دې چې په افغانستان کې هر ورځ زرګونه ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، دوی له هغو سره د مرستو د برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د ډبلیو ایچ او په یوه ټویټ کې چې پرون خپور شو، د دې سازمان له شریکانو مننه شوې او پکې ویل شوی دی چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو د برابرولو هڅو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د څیړنو له مخې 1,000 افغان ماشومان له حادي یا سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د اوکراین پوځ وایي د جګړې ځپلې بخمود ښار ستراتیژیکي سیمې په ولکه کې دي. دا خبر د اوکراین د پلو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې د بخمود د لویدیځ دوه ولسوالۍ نیولې دي. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشیا ډلې مشر ایفګنی پریګوژین بیا ویلي چې د بخمود نږدې ټوله برخه د دوی تر ولکې لاندې ده. د بخمود د وضعیت په اړه د زده نقیزې اداوې ل خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي. د اوکراین یو چارواکی ویلي دی چې د بخمود په جګړه کې له تیرو 30 ساعتونو راهیسې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شای څرګندونې د منلو وړ نه دي. ښاغلي شای تیرونی د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې وویل چې دا ډول سرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. وابوري چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو غونډه روانه ده. د افغانستان لپاره د دې غونډې پر نتایجو به له یو شنون کی سره خبرې وکړو. د سودان په جګړه کې د ایسار شویو افغانانو د رایستلو لپاره د طالبانو د حکومت له هڅو به هم خبر شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي. انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیصي چې څومره دوی ته موجود ده.
په سودان کې د ورستیو پرمختګونو په اړه به له د نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې جزئیات درکړو. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د روزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د کرکټ تورنمنت روان دی.
تورنمنت چې دی دا موږ خپل د ټیمونو څخه پیسې اخیستې دي. موږ خو سپانسر نه لرو، نه کرکټ بورډ موږ ته کومه بودیجه کړې ده. دا ټول چې دی د ټیمو څخه موږ پیسې اخیستې دي.
په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې د ویانا د غونډې په اړه بحثونو ته ځانګړی شوی.
آزادی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی لا چارو لارښوونه عقاب پیکار کوي ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان په ویانا کې راټول شوي دي دوی غواړي چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې په خپله مبارزه کې خپلې هڅې سره همغږي کړي په دې اړه د جزئیاتو لپاره نوریاس نوري په سټوډیو کې راسره دی نوري صاحب
بله تکل صاحب مننه لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله د اتریش په پلازمینه ویانا کې دا غونډه نن سهار پیل شوې ده درې ورځې به دوام کوي د ویانا په غونډه کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دېرش څېرې راغونډې شوي او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي د دې غونډې تنظیمونکي د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ولف ګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي مانا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي ښاغلی پیتریچ همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړیوالو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي د ویانا په غونډه کې د پخوانی ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر پخوانی غړي ډیپلوماتان ژورنالیستان پخوانی چارواکي او سیاستوال راغونډ شوي دي د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم یو ګډونوال دی د دې جبهې د رسنیو د څانګې له غړي هوشنګ سایي سره مو مخکې البته تېره شپه خبرې وکړلې او د دې غونډې په اړه مو ترې وپوښتل چې د دې غونډه کې به دوی پر کومو مسایلو ډیر تمرکز وکړي هغه وویل چې پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو به ډیر تمرکز وشي
تمرکز بیشتر این کنفرانس روی تقویت اعتماد سازی در میان جیران
د دې کنفرانس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني نظامی او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او د غشان د اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې پر جوړولو
طرح بیرون رفت از بحران کنونی خواهد بود
د دې غونډې ګډونوال به تکل صاحب درې ورځې بحثونه کوي تر چهارشنبې پورې دا بحثونه دوام کوي او په چهارشنبې هم یوه خبری غونډه رابلل شوې ده او د دغې غونډې نتایج به هم له رسنیو سره شریکیږي البته د یادونې وړ بولو چې طالبانو تر اوسه د دغې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې خو له دې مخکې له هېواده بهر په بهرنیو هېوادونو کې د یو شمېر سیاسي څېرو د راغونډېدو په اړه چې البته د پخوانی جمهوری نظام پخوانی چارواکی یا د ولسی جرګې غړي یا نور مشهور څېرې راټولې شوي د هغو په وړاندې ځینې وختونه عکس العملونه څرګند کړي او ویلي چې دوی هغه څېرې دي چې له مخکې ازمویل شوي او د افغانستان خلکو ته معلوم دي خو دا غونډه په ډېر یو حساس وخت کې رابلل شوې ده هغه هم داسې چې یوه اونۍ وروسته د دوشنبې په ورځ به د قطر پلازمینه دوحه د ملګرو ملتونو د یوې غونډې کوربه وي دا غونډه ملګرو ملتونو د دې لپاره رابللې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د سختو دریځونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د ادارو او نورو یوه ګډه همغږي رامنځته کړي البته د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد څرګندونو هم ډېر غبرګونونه راپارولي او دی ویلي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو پر موضوع هم خبرې وشي هغه چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی خو دغه څرګندونې له مختلفو لورو وغندل شولې او وویل شول چې باید دا موضوع په دې غونډه کې مطرح نه شي بلکې طالبان باید د هغو چلندونو په خاطر باندې ځوابګوی وبلل شي چې دوی په افغانستان کې په تیره بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې پر هغوی راوستلی دي
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري زما همکارو چې په ویانا کې د افغان سیاستوالو او فعالانو د غونډې په اړه جزئیات راکول. دا غونډه نن پیل شوې ده او درې ورځې به دوام کوي او د اپریل تر په شپږویشتمه نیټه به پای ته رسیږي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د موضوع د سیاسي چارو له شنونکي احمد خان اندل سره څیړو چې همدا شیبه د واټساپ په اړیکه په تماس کې دایره سره. اندل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. فکر کوئ دا غونډه مخصوصا داسې وخت جوړیږي چې هلته د ملګرو ملتونو په هڅو یوه بله غونډه جوړېدونکې ده او د ملګرو ملتونو د مرستیالې په وینا کېدای شي چې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسله هم خبرې وشي؟
د لوی خدای په نامه سلامونه ښاغلی تکل صاحب، تاسو او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو باید ووایم چې د هر افغان او د هر یو تبدی و هیواد دا حق ده چې د خپل هیواد د سرنوشت په هکله غونډې ونیسي، ناستې ونیسي او راټول شي، فکر وکړي. دا حق ده. خو څوک، کوم خلک، آیا چې هغه امتحان نه ورکړي، چې د خلکو سرنوشت لوبې کړي دي، چې شل کاله د امریکا او د ناټو هیوادو سره یو ځای یوازې خپل جیبونه ډک کړل، د خپل ځان فکر کوو، د ولس په سرنوشت لوبې وکړي، قومي تجارتونه وکړي، اوس په بهر کې د ځینو بهرنیو هیوادو په مرسته بیا غواړي چې دغه چې غونډې وکړي او نالوشین وکړي. په داسې حال کې چې موږ ډېر کم سیاستوال لرو او په جمهوریت کې ډېر کم پاک خلک وو، اکثره حتی سواد نه ګرځي، په دې تعصب لري، د نور قومونو سره ضد لري، اصلا دی یو بل تحمل نشي کولای. دوی په خپل وخت کې په خپلو منځو کې حتی یو د بل د غاښو ایستلو ته اختار نه ورکول. نو راځم ستاسو د خبرې ته چې واقعا همداسې د نه یوازې په دې غونډه کې د ویانا په غونډه کې، بلکې د امریکا متحده ایالاتو هم یو غږ کړی ده چې د طالبانو رژیم به په رسمیت نه پېژندل شي. دا غونډه چې په دوحه کې جوړېږي، دې ته ځینې خنډونه شته، خو دا فشار په چا ده؟ دا فشار په څلوېښت میلیونه افغانانو چې په فرار کې دي، تر فشار لاندې خپل اولادونه خرڅوي. دوی غواړي چې افغان نورم ضعیف کې خوي کې، په طالبانو دوی هیڅ نو فشار نه شي راوستی، او په رسمیت به ورو ورو ځینې هیوادونه سفارتونه یا سیاسي نمایندګان ورته ومنل. دوی هغوی خپل کار کوي، دولتداري په مخ بیایي، فشار په عام ولس ته چې زموږ ولس ډوډۍ نه لري، زموږ ولس اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، اوس هم فرار کړه. دغه لوبه باید پای ته ورسیږي. زموږ دغه په تش په نامه سیاسیون باید هغه کار ته مخ کړي چې په افغانستان دننه کې لویه جرګه جوړه شي، راټول شي، هر هغه بهانه یې واد چې غونډه جوړه کړې ده، نتیجه صفر. ځکه چې په افغانستان دننه کې دوی توجه نه ده کړې.
اندر صاحب، فکر کوي چې د طالبانو حکومت خو تر اوسه پورې له تقریبا ټولو ډلو سره ناسته او کېناستل یا غونډه کول یا جرګه کېدل نه دي منلي. فکر کوي چې له دوی سره به یې ومني یا هغه سپارښتنې چې د ویانا په غونډه کې کېږي، طالبان به هغو ته پاملرنه وکړي یا به اهمیت ورکړي؟
طالبان هم په خپل هغه متوازن سیاست کې یا په بهرني سیاست کې ښه رول نه ده کړي. په کور دننه کې د خلکو نه مشرت نه ده کړی. موږ اساسي قانون لرو. موږ دوی په دا دوه کالو کې د نړۍ د هیڅ هېواد خوا په رسمیت ونه پېژندل شو، او له بلې خوا دغه مرور غونډه دا افغانان دي که ښه وو که بد وو، دا د افغانان دي. نړۍ دم نه په پازاب وي، دوی ته به اشاره ته مره کړې وای، روغه جوړه ناستې سره کړې وای، لکه څنګه چې کورونه پاک منظم ساتلي وي، له دوی سره نیم جوړ شي، دوی بېرته راشي او نړیوال هم پازاب نه شي، او بل په افغانستان دننه کې لویه جرګه وي. خو زه چې فکر کومه دغه ځینې سیرې چې پیژندل شوي دي، طالبان په خپل دریز ولاړ دي، او ما د نوري صاحب په خبرو کې واورېدل چې د ویانا غونډه یو دیموکراتیک رژیم غواړي، حکومت غواړي، یا همداسې قانون غواړي. طالبانو شل کاله د خپل دغه اسلامي شرعي نظام په خاطر مبارزه کړې ده، یوه خطوه نه شاته ځي، نه وړاندې ځي، یا د نړۍ ټوله ټوله تم کړی ده، او دوی سره جوړښت نه کوي.
نو اندر صاحب،
په اسلامي نظام ولاړ دي. د دې لپاره خپل طالبان باید یو نرمشه ودی، یو د ملګرو ملتونو منشور سره سم
ځان هم دغه غواړم. لته سو پوښتم چې طالبان نه غواړي چې انعطاف وکړي او دلته دا خلک هم له نړیوالو سره اړیکې لري، ارتباطات لري، نړیوالې غونډې جوړیږي، د ملګرو ملتونو په ګډون هلته د ملګرو ملتونو پر چارو په کارونو باندې بندیز لګېدلی. یعنی داسې یو حالت دی چې د بنبست یو حالت دی، یعنی نه طالب انعطاف کوي او نه دا خلک له خپلو هڅو لاس اخلي. نو د دې به آخرت څه کیږي؟
زه د یو بے طرف افغان په توګه چې په خارج کې ناستیم، موږ په بهر کې غونډې جوړ شوي حکومتونه لکه د راولپنډي د مجاهدینو او همداسې د بن ومې ویل چې شل کاله د نیمې نړۍ هم ورسره راغلی او پیسې هم راتلې هر څه دی، مګر کله چې افغانانو نه غوښته هغه ونه منل شو. نو دا خو یو څو دانې بګیل شوي تښتېدلي یا سیاسي یا غیر سیاسي یا ژورنالستان یا مدني فعالان چې وخت سوزونه کوي، د دوی په خوله باندې هیڅ تغیرات په افغانستان نه کې نشته راتلی تر څو چې ټول نور هغه نخبگان هغه واقعي سیاسون چې غواړي د افغانستان دغه مناظرې ته د پای ټکی کړي او په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی راشي. طالبان مجبور کړي ته چې یو څه ساعت راوړي، د نجونو مکتبونه خوشي کړي، دا هیواد پردی هیواد نه نیولی، نه کوم کفري هیواد ده، دیکتاتوري رژیمونه د نه چي دي، افغانان په دې بدر کې دي. تر هغه دغه چې لوی غونډې ته هغه د افغانستان په دننه کې ملګري ملتونه شرایط آماده نه کړي او دغه زبر ځواکونه چې چین، روسیا او امریکا یو بل ته خبر خدای او بیا غواړي چې موږ ته خپل سره جګړه یا بچی جګړه ودی، دوی د افغانستان خلکو زونه سوزوي. زه باور نه لرم چې دغه څه غونډه به کوم تاثیر کوم فشار په طالبانو او افغانستان په اسلامي امر راوړي.
مننه. یو ورسته پوښتنه، د سه ځواک، سیاسي ځواک یا سیاستوال یا فعالان یا د فعالانو ډله شته په افغانستان کې چې هم د نړیوالو چې هم نړیواله ټولنه د دوی غږ واوري او هم طالبان د هغو په وړاندې لکه نظر ولري؟
ولې نس ډېرې قوي زبونه دي په افغانستان کې نه، بهر کې هم غړي دي. متاسفانه چې نه غربیان غواړي نه شرقیان غواړي چې له هغو سره وغږېږي، او طالبان خو وایي چې موږ په زور نیولې ده او شل کلن جهاد کړی ده. دغه نیمزرما ټولې د ما په ټولو
څوک دي دا ګروپونه چې تاسو وایي شته؟ لنډ لطفا.
سیاسی اقشادی مثلا زموږ د وطن ګوند همداسې نور سیاسي ګوندونه دي، جبهې جوړې شوي دي، جمهور خواهانو په نامه ګوندونه جوړ شوي دي.
د وطن ګوند خو که هماغه پخوانی د وطن ګوند وي اندر صاحب وبخي، دغه په وړاندې خو نه طالبان او نه د افغانستان نور جهادي ډلې او مخصوصا هغه کسان چې په تیرو شلو کلونو کې په واک کې و دغه په وړاندې ډېر مثبت نظر نه لري. زما مطلب دا دی چې داسې گروپ یا ڈالا یا گوند چې ټولو ته د منلو وړ وي داسې شته؟
هغه د افغانستان ملي منافع دي چې په کې ما یو مثال درکړی دی. وطن ګوند نو په جاجانو کې ټول خاين نو وطن ته د ژمن خلک سب طالبانو کې مسته په دغه سیاسون چې وسات کې دي کسان مکسر د قوم او د ژبې په نامو باندې بیرغونه چې کړی، مګر شاید دې خلک کې دا ټول ته به شاید آماده شي او غوسی طالبان هم هغه د کمیسون د عودت جوکه دي چې اسونه پر د درو کمیسون به لري کې یو قوي قیام او غاګو کې کمپاین شروع کی او د به د طالبانو ګټه مې دی ټول افغانانو د نور سیاسي نور آزاد ګټه وو کني دا رقم نور یو وځور کونکو به چی کیږي په اخر کې داخلي افغانانو لوګ سره مخیا افغانانو جاد هم کړی د استقلال مخې سره بیا په کې تکیم دی لوګه ده او د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنل کیږي د انځوا خاطر به دي یو لوی ملي قیام او ملي منافع لپاره یو لار اوریدل مهمه ده.
تیر زیاته مننه. احمد خان اندر د سیاسي چارو شنونکي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د رایستلو هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت کار پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سودان له تیرو نهو ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په سودان کې کورنۍ جګړه نن نهمې ورځې او د دغه هیواد پلازمینې خرطوم ته وغځېده. د طالبانو حکومت وایي په هغه هیواد کې د بندو یو سل شل افغانانو د رایستلو هڅه کوي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد که څه هم د دغه افغانانو په اړه چې څوک دي ډېر جزئیات نه ورکوي، خو ازادي راډیو ته یې وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پیژندنې کار پیل شوی او کاړتیا شوه په خوندي ډول به له هغه هیواده وویستل شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي. انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده، او که خدای مکه خطر موجود و حتماً به راوتلو په مسنون توګه انتقال زمینه هم مساعده سي. په دې مورد باندې بهرنیو چارو وزارت په کار بوخته.
نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دا معلومات د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت ترلاسه کړي، خو د یاد وزارت د مرستیال ویان ضیا احمد تکل د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دغه شان د سودان په جګړه کې د بندو پاتو افغانانو د کورنیو په موندلو او ورسره په خبرو کولو هم بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم تېره ورځ په خوست ولایت کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي و چې دوی د سودان په جګړه کې د بندو یو سل شل افغانانو د رایستلو هڅه کوي. ښاغلي متقی دا وکړه چې حکومت یې له دې وړاندې په ایران، پاکستان او ترکیه کې زرګونه نور افغانان چې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله هلته بندیانو هم راخوشي کړي. دا ادعا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځي کاکړ د وري په 28مه نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې لا هم شاوخوا سل تن افغانان د ویزې یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سند ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په سودان کې د بندو افغانانو د رایستلو د هڅو خبره کوي چې دا هیواد له تیرو نه ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. دا جګړه په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشیا ځواکونو ترمنځ ده. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحدې وي په 2021 میلادي کال کې په ګډه د کودتا له لارې واک ترلاسه کړ. تېره ورځ جګړه په پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده او بېلابېلو هیوادونو له خرطومه د خپلو اتباعو د ایستلو اعلان وکړ. د رویټرز خبري اژان تر راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو په سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینې ډېر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر غیر فعال شوی او په واټونو کې خطر موجود دی.
و هم اوریدل چې د طالبانو حکومت وایي د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د رایستلو لپاره د دوی هڅې پیل شوې دي. د سودان په جګړه کې له نسبي آرامۍ وروسته د نړۍ بېلابېلو هیوادونو د خپلو زرګونه اتباعو د تخلیه بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې، خو دواړو خواوو د غوښتنې له پامه غورځولې دي. لږ تر لږه دوه ځایه د تخلیه کاروانونه هم تر حملو لاندې راغلي. اسدالله لودین د نړیوالو اژانسونو په استناد د سودان د جګړې وروستای حال راکوي.
په سودان کې د دو پوځي قمندانانو ترمنځ د پیل شوې جګړې دادی لس ورځې پوره شوې، خو تر اوسه یې د پای ته رسېدو کوم څرک نه لګیږي. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې د جګړې له پایله تر اوسه لږ تر لږه 420 تنه وژل شوي او دغه هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. په سودان کې میلیونونه کسان لومړنیو خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او زرګونه بهرني ډیپلوماتان، د خیر ښېګڼې کارکوونکي او محصلان تر جګړې لاندې سیمو کې بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د شنبې او یکشنبې په ورځو جګړه په نسبي ډول آرامه وه چې ترڅ کې بېلابېلو هیوادونو د تخلیه چارې ګړندۍ کړې. د لړ کې امریکا د پوځي هلیکاپټرو له لارې د سودان له پلازمینې خرطوم نه د خپل سفارت کارکوونکي تخلیه کړل. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ویلي اروپایي ټولنې هم څه باندې زر تنه له سودانه تخلیه کړي دي. اژانس نن دوشنبه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل په حواله دا خبره کړې او ښاغلي بورل له فرانسې مننه کړې چې د عملیاتو کې مرسته کړې. ډي پی ای لیکلي د تخلیه شوو په ډله کې شل اروپایي چارواکي هم شامل دي. په سودان کې لږ تر لږه د تخلیه دوه کاروانونه چې یو کې د قطر د سفارت کارکوونکي او بلکې فرانسوي اتباع انتقالېدل تر برید لاندې راغلي دي. د بریدونو کې د یو کس د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د تخلیه عملیاتو ته ځینو هیوادونو پوځي الوتکې لیږلي، خو یو شمېر نور بیا هڅه کوي چې خپل اتباع د سره سمندر تر بندره په موټرو کې ورسوي او بیا یې بیړیو کې کینوي. له همدې بندره چې له خرطوم سره شاوخوا 800 کیلومتره واټن لري، ځینې بیړۍ سعودي عربستان ته رسیدلې دي. د سودان جګړې په خرطوم او شاوخوا کارونو کې یو شمېر روغتونونه بند کړي او جګړه کې د ډبلیو اف پی د دریو کارکوونکو له وژلو وروسته دغه ادارې د مرستې رسونې چارې هم ځنډولې دي. په سودان کې د پوز او د آر ایس ایف د ملیشا ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ د اپریل په 15مه پیل شو. دا دوه ډلې چې په خوا سره متحدې وې په 2020 کال کې په ګډه د پوځي کودتا له لارې واک ته ورسېدې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه اوري چې ملالی بشیر چمتو کړی ده.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د امریکا د متحده ایالاتونو د افشا سوي استخباراتي ارزونې په باب لیکنې خپرې کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو پکښې اندېښنه ښودل شوې ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خپریږي لیکلي د امریکا د دفاع وزارت د هغې پټې ارزونې له مخې چې په وروستیو کې افشا سوي راغلي چې له افغانستانه د امریکا د پوځ تر وتلو وروسته داعش ډله د امریکایي او اروپایي اهدافو پر خلاف د توطیې لپاره له افغانستانه د مرکز په توګه کار اخلي. د امریکا په استخباراتي موندنې کې چې د ډیسکورډ په نوم د پیغامونو په پلاتفورم کې خپره شوی پر لویو مناسبتونو لکه په قطر کې د 2022 کال د فیفا نړیوال جام پر مهال د داعش د احتمالي حملو پر مشخصو پلانونو بحث شوی دی. په لیکنه کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په حواله ویل سوي چې په دغو پلانونو کې پر کلیساو، سفارتونو او نورو اهدافو د داعش ډلې د وړو حملو پر جزئیاتو هم بحث شوی دی. د دغې پټې ارزونې له مخې د داعش ډلې مشران د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د نهو تروریستي توطیو لپاره پر همغږي کار کړی او په فبروري میاشت کې د دغو توطیو شمیر 15 ته ورسید. په دغه راپور کې چې تر ټولو محرم بلل سوی راغلی چې داعش د بهرنیو عملیاتو لپاره پر یو ماډل کار کوي چې له افغانستانه بهر پر سرچینو په مشخصو هیوادونو کې پر عاملانو او د اسانتیا برابرولو پر شبکو متکی دی. په دې افشا سوي ارزونه کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال مایکل کوریلا څرګندونو ته هم اشاره سوي چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي د داعش د خراسان څانګه چې د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د تخلیه پر مهال 14 امریکایي پوځیان او لسګونو افغانان ووژل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ودی په حال کې ده.
ازادي رادیو اوري. په روزګان ولایت کې د یووالي په نوم د کرکټ اختریز تورنمنت پیل شوی. په دې سیالیو کې یوشتو لوبډلو برخه اخیستې ده او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي.
د کرکټ د اختریز سیالۍ د روزګان ولایت په جراوت ولسوالۍ کې ځوانانو په خپل شخصي لګښت پیل کړي چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی یا ورورولي ښودل شوی ده. د دې ټورنمنت مسؤول عبدالغفار ظاهر وایي چې په دغه سیالیو کې 22 لوبډلو برخه اخیستې ده او شاوخوا یوه میاشت به دوام وکړي.
موږ ټورنمنت کې د تقریبا 22 لوبډلو ګډون کړی دی چې په دې 22 لوبډلو کې بیا د دام په ګروپي ډول باندې یعنی پر ګروپو باندې ویشل دي چې ا ګروپ، بی ګروپ او سی ګروپ نه دي. ټورنمنت چې دی دا موږ خپل د ټیمونو څخه پیسې اخیستې دي. موږ خو سپانسر نه لرو نه کرکټ بورډ موږ ته کوم بودیجه اجاره کړې ده. دا ټول چې دی د ټیمو څخه موږ پیسې اخیستې دي. دا هغوی په لګښت باندې دا ټورنمنت مخته وړو.
لوبغاړي چې دې سیالیو کې د لګښت په پرې کولو کې نږدې هر یوه برخه اخیستې خوشاله دي چې د سیمې د ځوانانو سره پر یو میدان راټول سوي او لوبي کوي.
نوم یې خالد احمد دی. د هیوادمل ټیم لوبغاړی یم. د اختر ټورنمنت شروع دی. ډېر د خوشي احساس کو ش ټورنمنت دی. ځوانان پر راټول دي. د نشې د بد کارو څخه په امان دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ټورنمنتونه نور هم ډېر شي او زموږ هیوادمل چې کوم دی هغه دغه ټورنمنتو څخه خوند اخلي او اخترې شیبې ښه پر تیریږي. دایو کې چې دا ټورنمنتونه ډیر سي.
سادلا سادات هم د جراوت ولسوالۍ د اتحاد لوبډلې یو لوبغاړي. نو ټورنمنت چې دی د پخوا په پرتله ډیر کوي دی. په دې خاطر چې اختریز ټورنمنت دی یعنی د خلکو هیلي راژوندۍ سوي. د مخکې چې و 14 ټیمونه 15 ټیمونه به دا ځلې تقریبا تر 15-16 ټیمو پورې دلته زموږ سره راجستر ټیمونه سته چې په دې ټورنمنت کې ګډون کړی دی او ټورنمنت خپل د سولې په فضا کې یعنی د خلکو هیلي راژوندۍ سوي دی.
د کرکټ یادی سیالی په جراوت ولسوالۍ کې د مازیګر لخوا پیلېږي چې لیدو ته سلګونه ځوانان د شنو او تورو چاو سره یو ځای راځي.
زه احمدشاه جواد د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ د زرتالی د سیمې څخه راغلی یم. دلته د لوبې ته راغلي ډېر ښه خوند یې وکړ. د نډیا څخه مې څارلې ډېر ښایسته ځوانانو ډېر ښایسته لوبه وسوه. ډېر کرکټ ماته خپله ښه خوند راکوي. زه خپله د کرکټ د لوبې ډېر مینهوال یم. خپل هم کرکټ کوم بس فایټنګ کې برخه لرم نه. دا خو نه د ځوانانو لپاره یو برداشت یو ښه خوند کوي. دا لوب خو نو د افغانستان و د ګرد هیوادو
په اورزګان ولایت کې دا لومړی ځل دی چې سږ کال اختری زی د کرکټ سیالۍ پیلېږي چې سلګونه ځوانان یې نندارې ته راځي.
قدرمن اوریدونکو راسره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ پر مسایلو خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحد جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمیر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي. یاده غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده. نن پیلېږي او د اپریل تر شپږویشتمې پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي دي چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان د غوښتنو په اړه خبرې دي. د اروپا د پارلمان غړی هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړه ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره منې کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمیر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ونشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحث پیل شي. د اروپا پر پارلمان سربیره ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم حقونه یې نه دي ورکړي، خو طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي او ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندنې ټول شرایط یې پوره کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې په افغانستان کې هر ورځ زرګونه ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، دوی له هغو سره د مرستې د برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. WHO پرون په یو ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او کښلی دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د څیړنو له مخې 1,000,000 افغان ماشومان له حادې یا سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د اوکراین پوځ وایي د جګړه ځپلي بخمود ښار ستراتیژیکي سیمې په ولکه کې دي. دا خبره د اوکراین د پلیو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې د بخمود د لویدیځ دوه ولسوالۍ نیولي. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیا ویلي چې د بخمود نږدې ټوله برخه د دوی تر ولکې لاندې ده. د بخمود د وضعیت په اړه دا زد نقیزې ادعاوې له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د اوکراین یو چارواکي ویلي دي چې د بخمود په جګړه کې له تیرو 24 ساعتونو راهیسې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شایي څرګندونې د منلو وړ نه دي. ښاغلي شایي تېره اونۍ د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې دوی وویل چې دا ډول څرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي. پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې وخت د جګړې
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د اوترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش چیرې راغونډې شوي او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اوترش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر وولف ګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یوه ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ دغه راز ویلي، په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د والو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو، البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر پخواني غړي، ډیپلوماتان، ژورنالیستان، پخواني چارواکي او سیاستوال راغونډ شوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګه ویلي، د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني، نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا، د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا، او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول، او همداراز له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغې غونډې په اړه څه تفسیره نه ده کړې، خو له دې مخکې له هېواده بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په هغو کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې ازمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلې دي. د طالبانو حکومت همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او ادعا لري چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د مې لومړۍ نیټه به د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دو ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هغو څرګندونو چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورني او نړیوال سخت غبرګونونه راپارولي وو. که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویاندوی نو په دې اړه نور وضاحت ورکړه، ویل دا غونډه به د طالبانو د په رسمیت پیژندلو پر مسلې نه څرخي، بلکې ډیر تمرکز به پر دې وي چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. زموږ تخنیکي همکار وایي چې دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. انصاري صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې په ما خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. آیا دا ممکنه ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسې درانه میلمه همکارانو او ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. له بده مرغه په تیر نږدې تاریخ کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دغه سی کوچنی یا هم ستر غونډې دایره شوی، لکه د بون جرګه یا داسې نوري، د افغانستان متن ته هیڅکله نه مراجعه شوی، نه ارزښت ورکړل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیلزاده بچی او استازي چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولس یې زړه خوږیږي، د افغانستان د خلکو عقایدو، ارمانونو او دې هیواد او ولسته کاملا ژمن وي په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک ور بلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډک دي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو، جنایاتو او د دغه بدبختی او لا عواملو ډک دي، او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډیر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او با کفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چا ته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمیږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمیږي، او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځېدلی. موږ له نړیوالو دوستانو هیله من یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیله من یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیله من یو چې نورې دغه تورې تیرې دغه سولیدلې او ازمایل شوې لکرکې او نفرت ډکې تیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته په ارزښت قایل شي. که داسې کوي نو بیا د افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوې د افغانستان په ملت ته بل وړي.
انصاری صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لپاره داسې یو تصویر ورکړئ چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، لمخکې هم ازمویل شوی دی، خو وروسته بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څېرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري، او په تیر شلو کلونو کې حداقل د خلکو ته ښودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې خبرې وکړو، دا یو تشه ده چې تل په دغه سي د افغانستان په دا پرله پسې سیاسي او دګرونو کې یا بدلونونو کې رامسته شوې ده. په هر صورت د اروپا کې میشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو، تاسو څه پکې وایې؟ حداقل له افغانستان بهر یا که په داخل کې امکان نه وي داسې غونډه جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوې، یو شمېر افغانان پکې راغونډ شوي دي، او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده په تېره بیا د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ډېر زیات دي، او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېره کړي او که وکولی شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوئ؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو د پروګرام تخنیکی همکارانو او اوریدونکو ته. لبه د مرغه په تیرو څه د پاسه حداقل څلور لسیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګګیو شاهدان یو چې یوه بیرونی نسخه هم په افغانستان کې مثبته نتیجه ترلاسه نه ده ورکړي.
ساده بخنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې، د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونی وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو، ملي اجماع جوړ نه شو خو نظام ړنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه ده ورکړې.
ستاسو خبره زه بالکل تاییدوم، او دې خبر ته زه راتلم چې د دې عمده لامل او ریښه څه دي او ولې داسې کیږي. په افغانستان کې مختلف ډلې ټپلې چې اکثره بخنه غواړم باید دا په ډېر تریخ حقیقت دی باید وی منو او وی زغمو، اکثره دا ډلې ټپلې بهرني ملکو پورې تړاوونه لري او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو د همدغې وجې نه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې چې کوم هغه رامنځته نه شو، وجه دا وه چې لاسوهنې هم په ګاونډ کې وي، هم بهرني او هم دا مشت په خپله امریکایان او د دوی متحدین. هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود او کوښښ یې دا کاوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عینې حتې روانې دي. دا د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیده چې نتیجه یې څه شوه، بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارا، او اوس د دریم ځل لپاره بیا همدا خبر رامنځته شوې ده. لکه څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکرار تیری، هغه تیری چې منفوري شوی دی، خپل امتحانونه ورکړي دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي او نه به نړیوال کې اعتماد وکړي، ځکه چې تاسو چې دغه آزمایل شوی تیری بیا ولی بار بار په خلکو آزمایل ولی دا ولسونو په پښتورګو
باندې ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وایي ورسره. بیا به منصاري صاحب تاسو درشو، ستاسو په نظر داسې تیری اوس شته چې ټول افغانان په هغوی باندې را ټول شي، یا د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري، پاک نظر ولري او پاک تیری وي، څوک په ګوته کولی شي؟ بلې انصاري صاحب تاسو ښکاري. بلې انصاري صاحب زما غږ اوري؟
اوسې اورم. بلې،
تل دغه خبره کیږي موږ په باسونو کې هم اکثرا شنون کې یا تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېر کومه غونډه شوې ده وای دا همغه پخوانی تیری دی، یا د جمهوریت نظام پخوانی چارواکي دی، یا د ولسی جرګې غړي دي چې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي، تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي، دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي او د ټولو موافقه په هغو باندې راشي؟
بله، للالحمد افغانستان زرخیزه هیواد، افغانستان په غرور هغو کې، د افغانستان په شاړو مهرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان، داسې شخصیتونه علمي، فرهنګي، سیاسي، ټولنیز شته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې د هغوی پر افغانستان زړه خوږیږي، د هغوی د افغانستان د خلکو له عقایدو سره ژور تړاو دی، د افغانستان له خاورې سره او د دې ولس له دردونو سره ژور تړاو لري، دغسې د بشریت سره پراخه مینه لري، د بشریت په خدمت کې دي، د العالمین د احکامو په اساس، د ولقد کرمنا بني آدم، د انسانیت د ارزښتونو په اساس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي، ستاسې نه نیولې دغسې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې داسې شخصیتونه لرو چې هغوی په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې، د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې، هم د سیاست، هم د حقوقو او قوانینو، هم د روغتیا، هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي. موږ فکر کوو که د افغانستان دننه تمرکز کیږي، باید په هغو شخصیتونو تمرکز وشي چې د هغوی پروفایل، د هغوی سوانې، د هغوی کارنامې، د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کوډونه، د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري هغه راواخیستل شي، دغسې له نړۍ که هغه افغانان راځي چې دې هیواد ته ژمن دي، د هغوی هم باید کارنامې ولټول شي، وکتل شي. یو تاسو په یو رسنۍ کې یاستئ، تاسو چې د خپلې رسنۍ ته یو آشپز په کار ګمارئ، آیا تاسو چې د هغه پروفایل نه ګورئ، د هغه بیوګرافي او سوانۍ او کارکردګي نه وینئ؟ که داسې آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي، کله یې مالګه زیاتوي، کله یې مرچکې زیاتوي، کله یې دیګ سوی وي، هغه تاسو درېمه او څلورمه ورځ په خپله رسنۍ کې یا زه په خپل دفتر کې پرېږدو؟ هېڅکله نه.
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو موږ ټول. بله، وږی ګرځو. په هر صورت مننه پوسولو ستاسو په خبره باندې.
تاسو وګورئ د یوې خپرونې او د یوې آشپزۍ چې دغه حال وي چې موږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتي لحاظ، هغه د اخلاقیاتو د لحاظ باید په کومو کرکټرونو سنبال وي، مګر د ملک ته او د هیواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو چاته ورسپارل، دا باید په شد و مد د دوی تیرې کارکردګۍ، د دوی د خاندان کارکردګۍ، د دوی راتلونکي ارمانونه او افکار باید وڅېړل شي، د هغې په اساس په کارو په دندو وګمارل شي. دا هم الهي فرمان دی، هم د خلکو غوښتنه ده. او که چیرې داسې وي چې بار بار قاتلین، رهزنان، غله، چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلېږي، دا به د نړیوالو هم ستره جفاوي، دا به په کور دننه د هغو حلقاتو هم ستره جفاوي چې دوی مني او 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 یا بیا زغمي.
انصاري صاحب مننه. بیا هم راځو ساده صاحب، دغه څیرې چې په د ویانا په غونډه کې را غونډ شوی دی او درې ورځې به دوی بحثونه کوي د افغانستان پر وضعیت. ویل دي چې موږ غواړو چې داسې یو عمومي یو اجماع رامنځته کړو د ټولو سیاسي څیرو مدني فعالانو د بشر د حقونو او دغه راز د نورو. خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوري نظام یو شمېر مشهور څیرې هم به وي چې مخکې هم په داسې غونډو کې را څرګندې شوې دي. اکثره په خپلو کې هم سره جوړ نه دي. دوی به څرنګه وکولی شي چې طالبانو ضد یو اجماع رامنځته کړي؟
ستونزه خو همدا ده قانونوي صاحب چې تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه همدا خلکو او د جمهوریت د پاره خنډونو ولاړوونکي هم همدي وو. په ولس کې د ولسونو یرغمل نیولو د مافیایي کړۍ سره اړیکې هم همدي وې. د تروریستي ډلو ځای په ځای کولو کابل ته انتقالولو کې هم دوی همکاران وو. بیا اوس هم نن سبا دلته او هلته همدوی مطرح کېږي او نړیوال هم داسې فکر کوي چې ګواکې موږ په قاچاق رجال سره مواجه یو او بل په افغانستان کې هیڅ وګړي نشته په دې تاریخ کې د انسانانو کې. یا دا چې واقعا دوی دي چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې. یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ژمنتیا نه لري بلکې د بهرنیو د ژمنتیا په اصل باندې دوی ټاکل کیږي چې دوی ته بیا دوی مطرح کړی شي.
انصاری صاحب، دغه غونډه داسې مهال رابلل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي. فکر نه کوئ چې د دې غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري؟ او فکر کوئ چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوحې پر غونډه باندې اغیز وکړي؟
موږ فکر نه کوو، ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډه را بللې دا هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري. او خلک چې دوی را بللې د دوی د میلمنو له لیست د هغوی له هویت د هغوی له کارنامو هم داسې ښکاري چې دوی همیش مات شوي، ناکام، تختیدلی او سولیدلی پردی دی چې د افغانستان په تیر تاریخ کې ډیر بد او لکړه کې ډک نوم او نشان لري. هیڅکله د افغانستان خلک څه په کور دننه څه بهر په دوی باور نشي کولی او نه د دوی خبرې ځای نیسي. فکر کوو چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري. په سارا او بازار کې، په ودونو خادیو کې، په مړی ژوندې کې خو دوی چې د پیل زړه هم ورکوي دوی هیڅکله نشي ظاهرې دی. د اروپا او غرب او ترکیې په سړکونو هم دوی نشي راوتلی، د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلی، حتی د اخترونو لمونځونو او د جمعې لمانځه ته نشي وتلی. موږ داسې واورېدل چې د یو شمېر پخوانیو بدو چورواکو پلارونه چې جمعتونو ته په سویډن او په یو ځای بل ځای کې تللي دي، خلکو یې پلارونه د جمعتونو نه شللي چې تا ته د هغې جفاکار او غدار پلار یې چې د افغانستان سرنوشت یې له خاورو سره خاورې کړ. د هغې ډلې یو پلار یې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو. دغسې حالت چې په دوی راغلی، موږ فکر کوو چې یو شمېر پخواني باداران یې چې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي، پخوانی متقاعد خلک دي، اوس یې د تنکونو یا د دغسې څیړنیزو انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستې ده. هلته به دوی چیرې چای او کافي صرف کړي، مګر دا د افغانستان د سرنوشت حاکمې غونډې نه شي کېده. موږ د افغانستان له ویاړلي ملته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ حدود، په پراخ علمي، فرهنګي، کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي، د خپل ځان، د خپل هیواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې واندې په خپل لاس کې واخلي او د داسې جفاکار او غدار او نور وشوري.
مننه. ساده ست تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري، خو یو دغه پښتنه کې په دې اړه مو غوښته چې تاسو نظر واخلو. د دوحې غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد راپورته کړل، ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبرې وشي، خو وروسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړه کړل. ویل چې نه، د طالبانو د پرسمت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبان د حکومت ضد سیری سره راغونډې شوې دي، ډیر نور هم خبرګون خبره وښودل، دوی هم خبرګون وښودل. څه فکر کوئ چې په دغه راتلونکې غونډه کې به چې په دوحه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبرې وشي، ځکه چې طالبان نو په خپل دریځ باندې ولاړ دي، د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم پر خزینه کارکونکو بندیز لري کړی، یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی، نه د غوښتنو د نړیوالو او نه نورو فشارونو ته غاړه ایښي. بلې صدا صاحب،
زما غږ سے
بلے میرے بھائی
مالک بعد مگر کم حالات فی الحال افغانستان کی پا افغان ولس باندې ورته پل شوی دی، دا هم د ناسالم نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده په اصل کې. او تاسو څو مدمش کې شاید وي چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی تماسن غونډه ته وبلل شو، لکن په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ور نه کړل شو، لکن د غونډې وروسته نور هر مملکت په حساب د سره بیل بیل کتنې وکړې، خپل خواستونه ورته وړاندې کړې سره یا تبادل د نظر یې وکړ. لیکن د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو خاطر همزمانه تاسو ویل چې امریکا کوم حرکت وکړ، تانویست ولېږلو پخواني جنګ سالارانو ته او د سره او هلته او دلته په اصطلاح یعنی یو رقابتي لوبه، او بیا په څنګ کې د فتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کړي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منږدې کېږئ، نو دغه تاسو غږ راپورته کوو، تاسو د رسمیت پېژندلو غږ به وشي، داسې به وشي. یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی، ځپل کېږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکې د ژمنتیا او د نړیوالې ټولنې ژمنتیا ده چې باید افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او د اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نوره لوبه ونه کړي. دا په دغه یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده که دوی واقعا میشته کینی او هماغه خبره د نهایي کې دا د لوحي کې داسې کوم خاص زمزمه نوره نشته و دې باسي مخامخ د سره کینی ملامت او سلامت پکې معلوم.
بله مننه کور ودان سید زاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ویل چې نور وخت نه لري، خو انصاری سبي و ورستې پښتنه دغه د دوهې په غونډه کې چې ملګرو ملتونو رابللې ده، په ډېر یو اساس وخت کې رابللې ده، نړیوالو ویلي دي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرستې تقریبا هغه بسپنې وچې شوې دي، او که طالبان دې ته غاړه کېنږدې چې د ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي په بشري مرستندویو ادارو کې، نو دوی به خپل ټول فعالیت ودروي. څه فکر کوئ چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې یو پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي؟
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهۍ، بربادۍ او ګنبودۍ، فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ملګری ملتونه لکه څنګه چې له مینډیټ او منشور ښکاري او له نومې ښکاري، دا ملګری ملتونه دي، ملګری حکومتونه نه دي. که طالبان راغلي، که د دوحې تړون په اساس راغلي، که په زور او ځواک راغلي، که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړي، او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس د یو پروتوکول په اساس راغلي، دا دواړه مسایل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري، بلکې هلته د دوحې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو، د دوی د استازو حضور وو، دوی ورسره راشه درشه درلود، دوی ورسره پټې ناستې درلودې، د افغانستان د ملت له سترګو او غوږونو او افکارو لري. هغه څه چې شوي دي هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړي، اوس یې کامل مسؤلیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی. که دلته هر څه پریکړې دوی کوي، که ښوونځي بند کړي او که نور څه کوي، دوی د دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو، نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپله وګالي. هغه د امریکې متحده ایالات دي، هغه ملګرو ملتونو سازمان دی، او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامي امارت دی،
موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډیر وخت نه لرو. انصاری صاحب مهرباني
افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستي وساتي.
کور ودان مننه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید ذاکر شاه صدا چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا د دیرشو څیرو په ګډون د نننۍ غونډې او دا چې د دې غونډې نتایج به د افغانستان پر روان وضعیت کوم اغیز وکړي کنه خبرې وکړلې. په همدې